د شپې 9 بجې شوې زموږ غغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,68,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځېد د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکیې چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه به یو مهم کنفرانس کې هم ګډون وکړي په بیان کې یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکي چارواکو سره وګوري د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یوه کور ته لاسي بم غورځار کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي د جرمني خبری آژانس نن د ننګرهار ولایت د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال پیښې کیږي د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او لشلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه اعلان کړي دي لندن تور لګولی چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د ده د هیواد دا اقدام به د ولسمشر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بنده کړي پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه برید وروسته لویدیځو هیوادونو پر مسکو پراخ بندیزونه لګولي دي د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران بیلاروس سلوواکیا سویس ترکیه متحده عربي اماراتو او روسیا کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي او د پولند دفاع وزارت د هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي د پولند دولتي خبري آژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ د پولند د کورنیو چارو وزارت مرسیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني اوښتنو په هڅو کې زیاتوالی راغی سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشي لیدل شوي دي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه مرکې راځي و باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر له زده کړو څخه د افغان جنو د محرومیت په اړه خبرې کړي آیا طالبان به د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو خبرو ته غوږ کیږدي
متاسفانه اوسه پورې خو د طالبانو قیادت نه د افغانستان دننه او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو د سازمانونو غوښتنې هغوی نه اوري متاسفانه
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومان او میندو ته مرستې ورسوي
دغه ماشوم د شیدې نه لرم چې شیدې ورکم د وچ شیدو توانم نه لرم وچ شیدې خو ډیر قیمت دي دغه عادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي
د هغو سنگارګرو میرمنو شرکت او به شکایت به ووري چې د چې کاروبار په دې ورسېو کې د طالبانو د حکومت لخوا بند شو
مونږ ډیر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي زمونږ بل همکار و د خپل کور شیانې خرڅ کړه
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېږي
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې ولسمشر جوکو ویدودو له حسین ابراهیم تها سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبري کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو مشرانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاري او سازمان هم په خپل ټویټر پاڼه د دیلی دنیا په کیسه کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړي. طالبانو وخت ل بیا ځلې رسیدو لګ ورسته لشپګم ټولګي پورته جنې خونځي او تلتلو منع کړي. تر خوې د 2022 کال د دسمبر 28مه جنې او خزي په هنتونونو ته تلتلو راوګرځولې. د طالبانو دی پریکړو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپورته کړل او پنجون او خزو د نورو بندیزونو په ګډون د پریکړه هم سخت وغندل شو. د طالبانو د حکومت چارواکو د جنونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت خوده له خلاتو سره دوی خپل دریس په شاشه ویني دي. په همدې حال کې یو شمیر جنونی چې طالبانو خونځي او پهنټونونو ته لټلو منع کړي هر سجر د خونځي او پهنټونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل په هنتون محصله د ازادي رادیو ته ویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې به د مکتبو د پهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. نو هر جلکې وکولای شي چې خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې افغانستان راتلونکي روښانه کړي.
د کابل په یو لیسه کې د نهم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل زده کړتا د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوی غږونه باید خاموش نشي.
که ما مدتی دو سال میشه به بسر نویشت
دو کاله که چه به برخلی که یوزکه دی خونزه و دروازه پر مگ ترلی دالوی ظلم دی چه لمگ سرکی گی مگ لطولوغو کسانو چه دی بشری حقونو او دی تعلیم ملاتر دی وارو چه مگ یوازی پرینگ دی او ملاتر موکری
هستیم که ما را در این شرایطی کنونی تنها نگذارن و ما را حمایت بکنن.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دی افغان جنو د غوښتنو پاړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نکړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترین جونی راګرځولي بلکې دوی افغان خځې لکار هم منع کړي او دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولې.
پر راپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې د افغان جنو د تعلیم او کار د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه مې مخکې د چارو د شنون کې او د پوهنتون د استاد فضل هادي وزین نظر وپوښت. او د مرکه په سر کې مې ترې وپوښتل چې د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغیز څومره دی.
طبعا د اسلامي همکاري او سازمان OIC دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی. تر هغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان فقې اقلیت په لګکې په توګه اوسي کې دوی هلته عضویت لري د توګه لري. نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سیکرټر یا عمومی منشی دا غوښتنه کوي په دې معنی ده چې ټول اسلامي نړۍ شپږ و پنځوس اسلامي ملکونه او ورسره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان اوسیږي د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت دا غوښتنه کوي او په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او خاصو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنی دا یو ځل بیا په دې معنا ته او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي هیوادونو کې تر ټولو اسلامي هیواد د نفوس له پلوه هغه هم چې جمهور رئیس دا غوښتنه کوي دا په کار ده. استاد پرست حکومت چې د مسلمانانو د مسلمان د اسلامي هیوادونو خبر ومني او د مسلمانانو دغه اجماع او اتفاق چې په دې باندې اوس تقریبا په نړۍ کې د سو قضیو نه وروسته یو قضیه ده چې ټول مسلمانان ټول اسلامي امت ټول اسلامي هیوادونه حکومتونه غیر حکومتي سازمانونه علما او نهادونه سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز د سرپرست حکومت
بل وزین صاحب ډیره بخنه غواړم تاسو خو په دې باندې خبرې وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی، مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبرې څومره د منلو وړ وي؟
متاسفانه اوس پورې خو د طالبانو قیادت او رهبری اوس پورې د ایس نه دی، نه د افغانستان د نه د علما او د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنه اوري، او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علما او د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنه هغوی ته هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز، ټول مسلمانان په یو آواز، د افغانستان ملت په یو غږ د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبانو تحریک رهبری نه شي داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره په تضاد فیصله بیرته واخلي، مکتبونه نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او ښځو ته د کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیږې نه آواز خیژي، او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ غرد واضح خبره نه کوي، نه استدلال لازمیږي او نه هم عکس العمل خی متاسفانه.
بله، دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي، او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غوړي چې د نړیوالو سره د اړیکې وساتي.
او درې سرور کسان د سړي د اسلام د طالبانو په تحریک پر رهبری کې چې هغه د طالبانو د اسلامي امارت مشر باندې دوی اغیز لري، تاثیر لري، هغه دا د دې سبب عمل ګرځېدلې چې د اسلامي امارت یا طالبانو تحریک مشر دغه تصمیم ونیسي. یعنی متاسفانه درې سرور کسان د سړي چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین ترنامه لاندې ټول حکومت باندې، افغانستان باندې، ملت باندې دوی تحمیلوي، او دوی د خپل ذوق او سلیقه او شریعت کې اسلام ګڼي. متاسفانه په اسلامي امارت رهبر ته مشر دا پکار دي او حکومت ته پر ټول دوی دا پکار دي دوی د ځان او د حکومت د ګروګانتوب حالت نه وباسي. یعنی دوی د خلکو د درې سلور کسانو غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق غوښتنه دی باید پر ریسک ونه شي. یعنی حکومتداری د سینې کې
د سیاسي چارو شنونکې د پوهنتون استاد فضل هادي وزینو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د ناتو پر غړو هیوادونو نیوکه کړی چې لږی ځپلې افغانان ماشومان سره د خوراکي توکو مرسته نه کوي. د دې شورا عمومي منشي جان اګلن په یو ټویټ کې ویلي چې د ناتو غړو په افغانستان کې لسی زرایسي پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومان ته چې له 2020 کال راهیسي شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناتو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پریښودلې. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړي ویلي، د ناتو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومان چې د 2020 کال را پدې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نو موري په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه خودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی، او د غوازیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکي میندې غیزمنې کړي. د غواندېښنو ته په کتو بیا یو شمیر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وي، د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختو خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی لډلې یو هم د کابل ښار اوسیدونکو نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومان مور ده، لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د بي وزلي لعمل یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دا مې ماشوم ده شیدین لرم، دا سوي ته ساده شیدین لرم، ته شیدې ورکم. د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدی خو ډیر قیمته دی، هر قطعه دلته د غادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دی. نه خپل شیدې ستاده هم نه د بازار شیدو توان لرم چې ورته واخلم. دا ماشوم داسې سواد بشیدو کې نه شیدې نه لرم چې ورته د خپل شیدې می وچی دی.
په افغانستان کې د نسیمی په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې لورته حالت سره مخ دي. د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی، چې له امله اوسمهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبري اژانس افشا کړی چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
ریوټرز خبري اژانس په یو ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي، د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لشتر لشه د 15 کلونو لپاره د ان پی او ماشين کمپني رادارونو ته نفوذ کړی وو. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبری امنیت متخصصان لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری اژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبری نفوذ څو میاشتې وروسته په خپل توغندوی پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبری نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسأله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نښه کوي. د دې سایبری حمله خبر لږ وروسته لدی خبر شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایي میکالیز کې د ګډون لپاره پیونګ یانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلي شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبری حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوې نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو افغان میرمن په افغانستان کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو په مرسته یو آنلاین تعلیمي مرکز جوړ کړی چې افغان هلکانو او نجونو ته وړیا زده کړې ورکوي. د پیام امید اکاډمۍ د ښوونیز مرکز مشره زرغونه پامیری وایي چې دا مرکز په بیلابیلو برخو کې جلا ټولګي لري. دا تعلیمي مرکز 15 استادان لري او 1500 نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې روزل کیږي. د دې اکاډمۍ یوې مسؤلې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم.
لزدک روز خم محروم انجونو تا دیلی کلواس دی زمینه دی برابر اولو دی حدسو پا دوام ده پیام امید اکادومی تر نامالاندی یو آنلاین تعلیمی مرکز جول شو. دی بدخشان ولایتی او میرمن زرغونه پامیری چه دیات خوانیز مرکز مسئول دوایی ده مرکز دی پهنتون دی او شمیر استادان الخوا جول شوی دی هغه آزادی را دیتا ویل چه دی ده مرکز تعلیمی طولگی دی الکانو اینجونو لپار اواریا دی
چون شرایط اقتصادی کشور و
د خلکو اقتصادي حالت ټولو ته معلوم دی. د همدې لپاره موږ وغوښتل چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. مرسته یوازې په مادي شیانو نه کېږي، په اوسنیو شرایطو کې زموږ هیوادوال زده کړو ته اړتیا لري، ځکه خو موږ غواړو د دې ښوونیز پروګرامونو له لارې فرصتونه برابر کړو. په دې مرکز کې زموږ ټول پروګرامونه وړیا دي.
هغې زیاته کړه چې دغه مرکز اوس مهال تر 1500 څخه ډېر زده کوونکي لري او بېلابېل مضمونونه پکې تدریسېږي.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است.
مکتب شیرونو د دکلمه د ځان پیژندنې او د قران عظیم شان څورټولګي لري چې په مختلفو کچو تدریس پکې کیږي او انګلیسي هم شته چې ابتدایي منځنۍ او پالي کچه دي چې د کورنۍ او بهرنیو استادانو په مرسته تدریسېږي. همدارنګه آلمانی او فرانسوي ژبې تدریسېږي او د انجینرۍ د پوهنځي د څانګو ډېری نور پروګرامونه د تجربه لرونکو پروفیسورانو لخوا تدریسېږي.
د میرمن پامیری په خبره په دغه آنلاین ښوونیز مرکز کې 15 تنه استادان تدریس کوي. احمد الله بارش چې په دې مرکز کې د ناول لیکنې او بیان د هنر په څانګه کې تدریس کوي وایي
ما میوینم ارزیابی مینیم که خواهران
زه وینم او ارزوم چې زموږ ورونه خوندې پرختیا هم له علم ادب او کلتور سره مینه لري او دوی ډیر زیار باسي. موږ له دوی څخه پرختیا راځو. موږ د افغانستان د نوي نسل د راتلونکو لپاره هڅه کوو.
د دغه مرکز دوست زکونکو فرشتي هاشمی او گوهر شاد ازادي رو دوته ویل
چون بیشتر در بخش نویسندگی
دا چیزه د لیکلو له برخې سره ژوره مینه لرم نو له همدې عمله د لیکلو په ټولګي کې شامل شوم. دوی د افغان انجونو لپاره ډیره خصمن فعالیتونه درلودل. په اوسنی وضعیت کې آنلاین صنفونه په حقیقت کې د افغان انجونو لپاره یوه نوې هیله ده.
البته در شرایط امروزی
پوسنی عدد که چه هر چه دنجونو پر مخ تړل شوی دی دا دنجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپلې علمي ذخیرې ته وده ورکړي. زه اوس مهال په شپږو ټولګیو کې ګډون کوم، لکه د کلمه ځان پیژندنه، د بیان هنر، ګرامر او آلماني ژبه چې انشاءالله روانه اونۍ به پیل شي. په دې هیله چې دا ښوونځی یو ورځ پوهنتون شي.
د دغه مرکز مسؤولین وایي چې په راتلونکي کې د هلکانو او انجونو لپاره د لا زیات آنلاین صنفونو د جوړولو هوډ کړی. طالبانو د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه له پورته زده کړو او په پوهنتونونو کې له لیک لوست څخه منع کړي. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او زده کړې یو شمېر فعالانو له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د پوهنې یو شمېر کارپوهان د دا ډول فرصتونو د رامنځته کېدلو ډېر کلی تر څنګ وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې د ستونزو له امله به آنلاین زده کړې له ستونزو سره مخ شي. که څه هم د نجونو پر زده کړو بندیز په ټوله نړۍ کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو تر اوسه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د بندیز په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پر سنگار تونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگارګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلین تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې، خو وایي طالبان خپل پریکړه نه بدلوي.
مونږ ډیر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو. زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډیری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره یې نه د طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسي، دوی غواړي خزه از کې. مونږ ډیر ول چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ تراکې چې اوس تاسو چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار او د خپل کور شیان خرڅ کړه، دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سنگر کوونکی میرمن عزیزی هم ورته ستونزه لري. هغه ازادي راډیو ته ویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاري خرڅوي.
رای بدیل برای دخترای که درس میخواندن
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمزه کنیم چې هغه انجونو ته د خوانسي او پانتونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ؟ نه، نه دی کړی. او لا چوګي وی خپل چوګي مجبور چې هیواد پریږدو. هغه مو چیرې لواسه ده؟ بل لاره ده چې کراچۍ کې ترکاری بار کړو، پټول خار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونی مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سنگار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي. خو په خبره داسې ورته ښکاري چې علي ځلی بې پایلې دي.
د تمدید پیشنهاد مونږ کړی ده چې د دوی وخت به تمدید شي، هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه دی رسېدلی. او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده چې چېرته دوی وکولی شي په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه تر اوسه پورې نه دی راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده. مونږ څه څه فکر کوو ځان سره؟
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مو هم په دې عقل وپوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له 2000 څخه زیاتې میرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې انجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي، چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلو سلام او احترامات وړاندې کوم. د هرات ولایت در سره په تماس کې مې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه اله کړی دي. پاسپورټونه خپل هیوادوالو تور کړو. دا لس 12 ورځې مو ورته تیر کړي. د اتر پر مخ پرې شول فاریاب، بادغیس، هرات، پاره، نیویورک. ولې نه ورکو؟ مستحق نه دی، دا هیواد نه دی. موږ ولایتو کې ورکو. ولایتو کې پاسپورټونه یې بند کړي دي. امیر خان متکی صاحب چې کښېند موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکو. موږ امارات موږ څه کړي دي؟ موږ څه کړي ته امارات یې ستاسو خبره ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال پرېږدو. ستا قانوني لارې دغه دي چې ورشي که په لمرداري وکړي ودې تړي چې زموږ نوم به دېږي اکاسی وکړي ګوشیر سوا خماته کې در څه کارونه چې دوی کوي واسطه بازي چلیږي چې واسطه یې ورشي ډېرې کېږي چې پاسپورټ ورکړي جوړوس.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډیر زیات وچکلی ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وي چې هغه ټولې په وچېدو د قرضونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د اپرهاد بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د اپرهاد د بند درې ځلې سروې شوې ده، خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام لرو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دی. په مکړی خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,60,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیه پر لور وخوځید. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاوی بعد خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکی چارواکو سربیره په ترکیه کې لمیشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه په یو مهم کانفرنس کې به هم ګډون وکړي. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکی چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم ورغوځر کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د راپور له مخې نن د ننګرهار ولایت پولیسو ویلی دی چې پیخه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر لمخې په دې پیخه کې د یوې بلې کورنۍ درې غړي هم ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او لشلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه اعلان کړي. لندن تور لګولې چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګوست په اتمه وویل د دې هیواد د اقدام به د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بند کړي. پر اوکراین د روسیې لغیر مواجه برید وروسته لویدیزو هیوادونو پر ماسکاو پراخ بندیزونه لګولې دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربی اماراتو او روسیا کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولانډ د دفاع وزارت د دې هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولانډ دولتي خبري اژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولند د کورنۍ چارو وزارت مرستیال پرون وویل ورسته لدې چې له بیلاروس څخه پولند ته د خلکو د غیر قانوني اوښتو په هڅو کې زیاتوالی راغی. سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د سرتنې او بخې سرحد ته د زرتنې اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشې لیدل شوې دي.
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مری د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درسي نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه په کې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 که 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلی شوی وی ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروپ لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 50 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا ده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور ای دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباہ کوي دي ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدل چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي زمګ ډیرې ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وای تو درې پلانکای به څه وای تو درې خلک به څه وای خپلوان به مې څه وای د دې د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي یا دې په اړه باندې فکر کولای شي یا دې دغه توان لري چې هغه کار وکړي شي دغه د خلکو خبرې لدین راګرځوي نو کچېری دغه شی وړي وړي خبرې د کتابونو کې ولولي زه ډاډم چې دې به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپل پریکړې په خپل کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د خوانځي په محالي درس نه زده کیده دا چې ولی له دی یورو
یو د مکتب فشار د سنوي د کورس د بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سي پلاړه ډارې دلو سم جواب نه سم ورکوله شیان موږ خپل خز د کړي اوس سم زو سي پلاړه ته کې نه استول شي پختنه کول ديار میاست په پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نه استول شي مزدا هغه هم دی دا وته بیا وهل به ټکول به نو مې مراد باندې کې خود است تغییر ور به د بیا سي کورس تلل د زړه مو کورس نه کې کورس تلل سي مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځان نه وی خیا غو تنه وای تا څنګه زده د کنه سیس دادی هم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارس بیا ټول در ځای دیو سم نام ژتوري استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوی زده کون کې وهی نو هغه به وډار شي او دا ډار به درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هل ته زده کون کې څه نشي زده کولای
موږ وایو چې شنه لختل چار خواته کېږي هغه کېږي ماشوم دې موږ تاسو په لاس کې ده یعنی موږ کوي شو چې راستای کو یا چپاکو یا سره کې جوړ کو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس لمخ دي ماشومانه احساس او د غختن لمخ داس یو کینه یو زی داخلي دی به د مغه کار دای باید لوبي وکي د لوبي په وخت دای باید خوب وکي د خوب په وخت کې دای باید درس وای کوي نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هیڅ ونه وکي د ماشوم غو فطري غوښتنې موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
زین زده کون کې داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ور سره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کون کول ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو ورسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لمړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوي موږ وی وهلو تحقیر کولو به خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی خ درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به مختلفو کورونی وي ته دند به کتل هغه به هپرین را کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان زنده تکرارو دغه سلامان اول درجه ته ورسیدم
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او سبینا روغي متخصص ډاکټر محسن حسن پختلای
د دې ټولو آی کیو یا غدي هوش یا د زکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نوي یو زده کوونکی په لومړی درجه په ټولګي کې یو به ورسته وي یو په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کې دی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځو وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید باندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشهي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دوی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفرده چې د غزان سره مخک تر مخک د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخ ته بوزي چې هغه مشوم ته سخت تمام نسی ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګر چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کې نه تر امتحانونو پر په مغه چوکي باندې نشته در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنه کې زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلاس ده په یو میتود درسي باندې مختدي او دغه تجربه زموږ خون کې کړم نه ده زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخې دای چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای همدا دوی ته مثبت کوي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه خز د کړتو متوجه ده در حالې چې هغه زده کړتو متوجه نه دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې هغه یو ډول ذهنی رواني فشار لاندې ده ولې استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي له میتودونه استفاده ونه کړي او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فکتور څه کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا واده دی ونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم